سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې ورځې تاسو ازادي لري ته وګورئ د دې خبرونه ډیره برخه د صحت خبرونه ته ځنګړې شوې ده په دې کې به په ځینې کې په موسمي ناروغي باندې زموږ همکار فرشته صاحب تاسو خبرونه وړاندې کړي خو سم خبرونه د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالۍ سوزۍ د اسلامي ودونو له مشرانو څخه وغوښتل چې د افغانستان د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورنه کړي او د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر زده کړو د بندیزونو پر وړاندې غږ پورته کړي. هغې چې نن یکشنبه د جدي 23مه د اسلامي همکارۍ سازمان له لورې په اسلام آباد کې جوړه شوې غونډې ته وینا کوله د اسلامي ودونو له مشرانو وغوښتل چې د دې بندیزونو د ختمولو لپاره له خپلو سیالاتونو کار واخلي. ملالۍ یوسفزۍ چې تر دې وړاندې هم د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر زده کړو پر محدودیتونو سوزلې نیوکه کړې ویلي چې طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او خپل جنایتونه په دیني او کلتوري پلمو پټوي. د مسلمانانو د نړیوال اتحادیې سرمشر د مسلمانانو علماو د سازمان رئیس په پاکستان کې د اسلامي همکارۍ سازمان غونډې ته په وینا کې د نجونو د زده کړو مخنیوی وغند او هغه غیر عادلانه او د اسلامي تعلیماتو خلاف وبله. هغه په غیر مستقیم ډول د طالبانو له لورې نجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره وکړه. ویل چې هغه څه چې حلال دي حرام ګرځولې کبیره ګناه ده. علیسی په غیر مستقیم ډول پر طالبانو غږ وکړ چې پر اسلام د محدودیتونو پالیسۍ ونه تپي او ټینګار وکړ چې اسلام د ښځو او نجونو د زده کړو حق په کلکه تاییدوي. هغه ویل ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول که جزوي وي یا په بشپړه توګه او د عمل اسلامي شریعت سره تړل شوی په بشپړ ډول ناسم دی. نوموړي حکومتونه او سازمانونو ته خبرداری ورکړ چې د ناعادلانه پالیسیو د توجیه لپاره له دین څخه ناسمه استفاده ونه کړي. وروسته خبر هم دا چې د طالبان حکومت په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې دایښ د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبان د حکومت مرسل وین عبدالله فدرات پرون کورنۍ رسنیو ته ویلي چې د دایښ ډلې د تمویل تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې دایښ او ځینې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د په وینا د تحریک طالبان پاکستان القاعده د تشریل د خراسان ولې څنګه د ترکستان اسلامي غورزنګ او د ازبکستان اسلامي غورزنګ په څیر تر شلو زیات تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د دیونې خبرونه کې موزه فرشته صحه قربانه یم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغیو خبرې وکړو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلی دی او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډيري خلک له موسمی ناروغیو شکایت کوي او افغانستان کې د موسمی ناروغیو پیښې شویدی. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسئ او که تاسو هم په خپلو سیمو کې په خپلو کورنیو کې فصلي یا موسمي ناروغۍ لرئ او یا له دغه ناروغیو ستونزې لرئ له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران به تاسو سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم میلمانه را سره وصل پاتې شوی دی. قدرمنو ډاکټرانو دواړو میلمنو ته په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې دي. ډاکټر صاحب، تاسو ته خبرونه کې ښه راغلاست وایم. که د خبرونه په سر کې راته د فصلي یا موسمي ناروغیو په هکله لنډ وایي چې په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغۍ ډېرې زیاتې خلکو ته ورپېږي، یعنی کومې ناروغۍ سره خلک ډېر زیات لاسو ګریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب، بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کېږي.
السلام علیکم، ټول ته سلامونه. د هر موسم په تغییر باندې موسمي ناروغي پیل کیږي. مثلا د اوړي کې ورځ ناروغي، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالیږي، نور ناروغۍ رامنځته کیږي. د ژمي عامې ناروغۍ معمولا کومې چې په ټوله نړۍ کې عامی دی اغا رنزش ده ده سینه ناروغی دی سینه بغل ده او نور ویروسی ناروغی دی چه زیادتر پا ماشومانو که لیدل کیگی ده که ماشومان کتو کلو بکی سرکون کلو بکی یا واقع مناسب ده جامیش باید واقع نینه اغا دی نو ماشومان متاثر کیگی و بل ده ماشومانو اجتماعی جون ده چه نور ماشومان سر پتماس که اغاو که چه و ماشوم کما ناروغی ولری چون ده ویروسی ناروغی دی ده تنفسی لار انتقال که نور تا و پا زمن که اغا ناروغی کور تراولی شه و پا کور که نور کسان فاخته که دلشه.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغي ډیر زیات په ماشومانو کې زیاتیږي او که په هغه کسانو کې چې جکسونونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې او په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډیر زیات سړه هوا په چا ډیر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټولو باندې تاثیر کوي، خو زیاتر تاثیر یې په ماشومانو باندې، هغوی چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، هغوی چې سنې ډېرې وي، په دوی که دا ناروغي ډېرې وي او وخیم وي، یعنی وخامت طرف ته ځي، خطرناکې کېږي. نو ډېر پاملرنه ماشومانو ته، هغوی چې سنې ډېرې دي یا هغوی چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغیو له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی، نو په دوی کې دغه مریضي ډېرېږي او د خطر خواته ډېر د تګ امکان یې ډېر زیات.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کړو، کوم خواړه ورته مهمه دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو. ډیره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړه، خبرونه ته ښه راغلی. تاسو هم که تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې، تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستئ، سږ کال د ژمي په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډېرې دي؟ سینه او بغال ویروس ناروغي او کدا سي نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي؟ فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق را سره دغه اړیکه قطع شوې ده. ډاکټر صاحب بزګر، دغه پوښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینه او بغل ناروغي او همداسې موسمي نور ناروغي هم ډېری کې، د دې ترڅنګ ځینې وخت ځینې خلک له ځینې امراضو یا ناروغۍ لکه روماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پړسوب ناروغیو نه هم شکایت کوي. دغه ناروغیو هم د دغه ناروغیو لامل هم سړه هوا ده او که نور لاملونه لري؟
د پرجیمی که خو ایواز وایرس که وایو د ناروغی سبب نکیگی، وچ هوا چون هوا وچیگی او جن دیر حد سکیگی یا طول خلق بیبا کورتا که یا پا بند محیط که جن کهی، نو داغ دا ناروغی و دا انتشار دا ناروغی دا دیری دلو یا بل عمل که دلیشی. سارا هوا وچ هوا دا ویروس او نور ناروغی تا دمینم بسایده، اینو دیر کبل دا ناروغی پا داغ موسم که دیریگی. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو، په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاری په کورو کې د ژمي دپاره د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاری و نغری و او د نورو وسایلو نه استفاده کوي، نو ښه به چې د دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په اور چې بلیږي هغه په سر باندې کیږي او هغه بخار چې دغې نه راولاړېږي هغه دغه وشتوب چې د هوا وشتوب دی هغه نسبتا د منځه وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې، خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه او بغل په ماشومانو کې او یا هم په لویانو کې. ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث د دې کیږي یا لامل د دې ګرځي چې ماشومان په سینه او بغل او یا دغه نورو ویروسي ناروغیو باندې اخته شي. او څنګه چې تاسو ویل، کله کله په زمي کې دې ته ضرورت وي چې انسان بیرون ووزي او یا هم خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي. دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه حده پورې د باور وړ دي؟
خپل یخ هوا د مرض سبب نه کیږي، خو مرض مسایل کوونکی کیږي. چون وایرسونه تغییر کوي مخکې ما وویل چې د ژمي خپل وایرسونه دي په ژمي کې دغه تنفسي ناروغۍ ډېریږي نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالي نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي نو دا د وچوالي د خبر کابله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کېږي نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډېروي نو دا خلک سایی وی خو خپله سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغۍ ته زمینه مساعده یا مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پاتې شوې یغوی ته به وربګرزو. ډاکټر صاحب عبدالحق تاسو زما غږ لری خبرونه ته خرغلی که زما غږ لری تاسو راته په افغانستان کې مستقل په ژمي کې وضعیت موسمی ناروغي څنګه ده لکه په خوا غوندې تیرو ژمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا په سینه او بغل نور ناروغي باندې حتی د ماشومانو مړینه ډیره و سکل وضعیت څنګه دی؟
مننه. زه هم په خپل سره تاسو ته استاذ ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. سږکال جمعه چې په افغانستان کې هوا ډېره زیاته سړه ده، د سړې یو خو سړه هوا ده او د سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده، دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري، یو اوږدمهالي تاثیرات لري. په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغل ریزش زکام په دې باندې اخته کېږي، او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه سینه ناروغۍ لري لکه نفس تنګي د هغوی د وند کیفیت د لا خرابوالي سبب کیږي. په شروع کې چې کله هوا ډیره زیاته سړه وي، دغه سړې هوا کې اکثرا خلک کې بخاري لګي او هوا ډیره زیاته ککړیږي او په هوا کې مختلف ډبرو سکرو غازونه او همدارنګه نور بې کیفیت سون توکي چې کوم استعمالوي د هغې له کبله چې د مختلف غازات لکه کاربن مونو اکساید غاز، همدارنګه نایټریک اکساید غاز او داسې نور غازونه چې په هوا کې موجود وي، کله چې دغه تنفس کوي، دغه تنفس سره چې د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریش او د التهاب سبب کیږي، چې دغه التهاب بیا په لومړي سر کې دلته چې دوی سره حساسیتونه منځته راځي او ریزش او زکام. او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې از زکامو ام الامراض، نو چې کله زکام منځته راغلو زکام نه وروسته سینه بغل منځته راځي، او سینه بغل په ماشومانو کې او خصوصا په هغه ماشومانو کې چې د 50 کلو څخه ښکته وي او هغه هیوادونه چې وروسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي، غریبۍ پکې ډېر وي، هلته زیاتره د مړینې سبب کیږي او لویه کچه په لویه کې یو لویه کچه د مړینې تشکیلوي. د سینه بغل سره په خوا کې بعضي ماشومان داسې وي چې هغه نفس تنګي لري، د هغوی دغه نفس تنګي لا پسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لا پسې راټیټېږي، او په وینه کې د اکسیجن د کموالي د کبره د هغې په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کولی، بنا هلته د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سریا لوړیږي او د هغې په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منځته راتلی شي او ریسپایرټري اسیدوسیس ته موږ وایو، دا هم پکې راتلی شي چې د هغې په وجه د خپل ژوند د لاسه ورکولی شي او یا هم د ژوند کیفیت چې دی راټیټیږي. دا په لنډمهالي کې دی. او په اوږدمهالي کې که چیرې موږ وګورو اکثرا په افغانستان کې په ماشومانو کې او بیا بالخصوص په تنکي ځوانانو کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتیږي په اوږدمهالي کې به د ډېر منفي اثرات راځي، لکه استاذ کو موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز یا د شکرې ناروغۍ چې ډېره زیاته شوي، یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړه کله هوا ډېره زیاته سړه وي، په دې کې هوا ډېره زیاته ککړیږي ځکه دود او غبار ډېر زیات وي او اوږدې مودې لپاره چې نفس کوو دا موږ ته د دې مرضونو د منځته راتګ سبب کیدو. هم په اوږدمهالي کې په خلکو کې چې دی اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور مختلف امراض یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي. خود ته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلدي یخې هوا خبره ده، یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږ په لرې پرتو منطقو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته د ژوند شرایط ډېر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم رواجونه او دودونه موجود دي، چې دغه دودونه بیا په خپل وار سره دغه ماشومانو د مړینې ته زمینه برابروي. اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو، یو دود په کې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په ښار دننه او یا کلیوالي منطقو کې په سینه بغل باندې اخته شو، نو زمونږ میندې او خویندې اکثرا داسې کوي چې هګۍ راخلي په فوټه باندې مخي او په سینه باندې ځي او شاته او مخکې او بیا په بل ټوټه باندې دا غی دا غغه د نفو د سینې قفس د کلک تړي نو په دغه وخت چې کله دا کلک تړي د پخپله د حد ازلامي کوم دی یا پختې دا سي حرکت نشي کولای سي سان نشي غسه نو د پومینه کې د اکسیجن مقدار لاپسي راټیږي او د دې غ سینې چې د بغل په واسه دي چې خشي هغه نورم پسې خرابيږي او یا هم په لور پروتو کلیوال منطقو کې هغه ځینې کې جرغوزي ونه ډېر زیات وي هلته دا غي او خاص رښتي دغه سريش اخري په پټه پوری مخي او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دغه د پختوی حرکت لا پسې محدودې دا بل غلط رواج دی بل غلط رواج دی چې په خار د نه ګور مونږ اکثر هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغه هم دا کار کوي اخلي سینه په 100 باندې غړي او بیا د نه پکې مالو چې دی بیا یو ګرمه ټوټم پکې د پاسه کې دی او بیا د بل ټوټې د پاسه چې دی تا چې دی خپل د سینې قفس چې دی تړي چې دا خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدیدوي او د هغه هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې مونږ ورته یا د هغه سږي چې کومه اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی هغه لاپسی محدودوي او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي چې دا باید کارو نشي بیا کدي خورا شو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل دا دی چې اکثر هغه کورنۍ چې او اکثر کورنۍ چې غریبي وي او په یو کوټه کې ژوند کوي یو کوټه ګرموي او بیا دغه کوټه چې کله ګرم کړه چې دې کړکۍ ته پلاستیک نیسي نو بنا د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي دلته په خپل ځنه په کوټه کې د هوا د اکسیجن د کموالی د کابل او د بل خو هغه بي کیفیت سون توکي چې سوزي یو خو اوای خوي د بل خو هغه بي کیفیت د سون توکي د غي دود انشار کوي او د غي د انشار په بل هم په مختلفو امراضو نه وازي دا چې نه بغل بلکې ریزج زکام او حتی کله هم د طرق ولوي تنفسي ناروغي باندې خصوصا چې هغه ته مونږ زره یا خراسا کې اباځ خلک ورته خراسا کوې ځنی خلک ورته زره وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا په خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت دی ځکه چې دغه کی دغه تنفسي لار بندي حتی ماچوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه په یخه هوا کې چې دا ډېر زیات دغه مشکلات منځ ته راځي به کچېره دغه هوا ډېره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخه هوا تنفس کول دغه پخپلا د دې کې نمي موجوده نه وي دا پخپلا د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا پخپل وار سره التهابات منځ ته راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب قاضی زاده برته به هم تاسو ته راوګرځو زموږه تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو وريدون کوي د بره واخلو برته به راوګرځو سلامونه خپل نوم راته وایي لکم زموږی کنيولې
وعلیکم السلام خو جان سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته خدا پاک دې وکړي چې روغ جوړ به ساتل هدا تعالی مده هلمند ولایت څخه ورجاني
اتل صاحب خبرونه ته ډیر خره اغلی کده موسمی ناروغي او پاک لکم سوال یا پوښتنه لري ل قدرمنو ډاکټرانو نو مهرباني وکړي
مننن علا د خوشاله ک خورجان یو ځانګړي سلام ملمنو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي ما خورجان د ډاکټر صاحبانو څخه د غدوی پښتنه دی واقعا ډیر شایسته موضوع متاکل ده دلته په ملمن ولایت کې خورجان د غوا چې خسرې ده نو به علاوه به مریضي دلته په اکثر کورونی کې مرګ دي خصوصا د زکام مریضي خورجان د زکام مریضي د ازمش بشران خلک مشته کیسې کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلود لکه دا وز وزه خپل د کورنۍ له توام خورجان زما کوښښناک ماشومان دغه په زکام باندې اختصاص له باور وکړه د خوره ترابه د شربتان ګولې رقم رقم د وایم باندې وکړل خورجان خدام بعد د مرغې نتیجه نه ورکې دغه سیزه په خپل په زکام اختصاص هم خورجان ما ځینوم د زکام به نور د سلو مریضي مور د بدن درد ورسره دی خورجان د سر درد ورسره دی دغه سی شدید تی ورسره دی نو زما د ډاکټر صاحب محترم څخه یو دغه پښتنه ده چې مثال دغه وس زکام دی کړه د کورونا وایرس چې مثال د خلک وای چې په نړیواله ساته خبر دی دغه د کورونا وایرس خو بنی دوم پښتنه مو د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پښتنه دی خپل ډاکټر جواب کی چې دغه د زکام مریضي خورجان واکسین لري کنه لري او درېمه پښتنه مو خورجان دغه چې مثال دغه اکثر کورونی شری په دژنې کې د کوټې چې ډیر به درکه ګرمي نو دغه ګرموالي چې دی د ډیر د کوټې ګرموالي هم تاوان کوي کنه کې نور مده شایسته وخت نه ځای کوم خورجان
اتل صاحب ډیر مننه تاسو له پښتنو نه قدرمن ډاکټرانو به دغه پښتنو ته ځوابونه درکې ډاکټر صاحب بسګر تاسو ته براو ګرځو تاسو وایي دغه اوریدونکو هم دغه پښتنه وکړه چې د په خلکو کې په دته روڅو ورځو کې اوازه ګټه چې دغه یو بل وایروس د کورونا په څیر یو وایروس راګټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه وایروس تر څومره دغه شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو وایروسونو په حق لا باور ولري
اغه وایره شي دا فعلا خلک ډاریږي یا وازه شول شوی دا معمولا ډیر دقیق څه نشم ویل ځکه چې یوازې راپور نه دی چین نه ورکړل شوی دی او هغه دومره دقیق نه دی. نو خپل ژمی موسم کې هوا چې سړی وي لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلې سون توکي غیر معیاري د سون توکي سیمالیږي ربړونه سیمالیږي نورې سیمالیږي هوا ډېره ککړه ده. نو د دې هوا د ککړوالي د خاطر وایرسي ناروغیو ته زمینه مساعدېږي. دام وایرسی ناروغی ده اکثرا وایرسی ناروغی یا دو بل سر دیر مشابهت لدی دو کرونا وایرس ده سینه ناروغی دینه نور وایرسون او لکه در آوریدون که چی ویل در نیوی وایرسون چی دی. نو کلینیکی صفحه یا اغا مریض وضعیت تقریبا مشابهی نو پدی وقت که ترسو چه لابراتوری مایناد نیشی وی ویلی سختی چی ویو چه دانه وایرس یا پانه وایرس یا بلس دی. نو ټول وایرسی ناروغی دی هر شکل لشان اتفاق که دینی وخیم یا دینی ساده تیریگی اقام ده ناروغ وضعیت تا ماشوم تا ده ناروغ صحی وضعیت تا چه بخواه پچه حالت که و کم سن که ده نو ده حالت تغییر که. نو و دقیق یه چوک نشو بله ترتوج داغی ماینات نیشو بله چه دا کمی وایرسه نوی وایرسه پانه وایرسه یا اغا دا جیمی آم وایرسه ندی چه پا جیمی که دیدی دی. نو دا هوا دا ککارتیال کابل پا جون دا خلکو دا یوزای وسیدول کابل تنفسی ناروغی معمولا پا جیمی که دیدی دی چه یو ویلتی هم داغ شایدی او اغا بیاد کلینیکی لوهی او دا نور ماینات رو کابل منتشکیس هولشو چه دا کمی وایرسه.
مننه ډاکټر صاحب. دغه پوښتنه هم ځواب کوي چې ما اوریدون کې دا پوښتنه هم وکړه چې په زمي کې ډیر خلک ګرځي. مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق هم د خبرې ته اشاره وکړه په زمي کې په افغانستان کې خلک ډیر زیات کوټي ګرمي په ټول کور کې یو کوټي یو غا ګرمه کې د هټ او اندازې نه زیات کوټي ګرمول په زمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغي او کنه
ولنه چون د بهر هوا د دننه هوا سره ډیر زیات توپیر رامنځته کیږي. مثلا موږ د کوټې هوا د بد مره په افغانستان کې ثابته نه شو ساتلی کله چې لرګي ډېر روروشي کوټه ډېره ګرمېږي او هغه حالت باندې موږ دوامداره نه شو ساتلی چې کوټه مثلا 2 درجې یا 3 درجې وي موږ تمام ژمی هم هغه 2-3 درجې وساتو. د بیرون کله ډېره ګرمه شي او کله ډېره یخه شي او د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزني او بامیان او نور ځینې شمالي ولایتونه. نو هغه چې کله ماشومان خو کور کې نشي ستاره دله 4 ساعت ته کوټه کې نشي ستاره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د ژمینه جامې کوم چې دي معیاري نه دي یا ماشوم ډېر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور دننه جامې د کوټې دننه جامو سره بیرون وزي نو هوا کې ډېر شدید تغییر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض زمینه مساعده وي. دا دغه دی باید پلار مور والدین ډېر متوجه چې کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډېره ګرمه نه کړي چې بیا تر اخره پورې هغې ته هغې پورې ګرمه نه شي ساتلی. نو ښه به دا چې د کوټه ډېره ګرمه ونه ساتي. د مقصد دومره وي چې مریض هغه څوک چې کور کې اوسېږي د یخنۍ احساس ونه کړي دغه به کفایت وکړي او کله چې ماشوم وزي مجبور یې کړي چې ګرمې جامې واغوندي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته ور وګرځو. ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې یاستئ. مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي او ډېر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید څه رقم جامې پر تن کړي څه رقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې دغه څومره تاثیر لري پر دغه ناروغیو باندې خصوصا په ژمي کې پر ژمني یا موسمي ناروغیو باندې د کالیو او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري؟
دا چې د ژمي په موسم کې چون هغه هیوادونه چې وسه پاتې دي هوا د تعلیم کچه ډیره زیاته ده هلته وایروسي ناروغۍ او همدارنګه بکتریایي ناروغۍ ډیرې زیاتې خپریږي او ډیر زیات خلک په دوی اخته کیږي ځکه اکثر هم خلک ناپوه دي او دوی پوهیږي نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او څه په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا وقایه صورت ونیسي. که زموږ ځوانان دي تنکي ځوانان دي که ماشومان دي که زاړه دي اکثره چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته ټیټه ده نو په همدې اساس باندې کې په کار خدا دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمعې په موسم کې اکثرا زموږ ځوانان تنکي ځوانان خصوصا دا په یو کمیس کې چې دی چې ګرمې جامې هم نه وي اغوستي د باندې وځي په سړکونو ګرځي چې بالاخره هغه کو بریزه شو زکام باندې اخته کېږي او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغي ده بیا د کور نور غړي چې دی ټول په درې اخته کېږي چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغېزه کوي نو په دغه وخت کې په کار خو داسې ده چې هغه خلک چې کله د جمعې موسم په جمعې موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي او بیا د ګرمو جامو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بالخصوص د کابل په ښار کې کچېرې مونږ وګورو یا نورو لویو ښارونو کې ګورو دلته هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده ماسک استعمالول ډېر زیات مهم دي دغه ماسک په خپله د ماسک استعمالول دا د تنفسي ناروغیو کې چې دی ډېر د کنټرول کې چې دی ډېر زیات رول لري ځکه دا د یو فلتر حیثیت لري ځکه مونږ یو طبیعي فلتر لرو یو مصنوعي فلتر لرو طبیعي فلتر خو زمونږ دا دی چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې له لارې تنفس کوو په پوزې کې دننه کوچني کوچني یا واړه واړه ویښته دي دا په خپله هم فلتر کوي خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي که سپینګیري وي او یا ځوانان وي دوی ټول باید چې دی چې کله د باندې وځي دوی باید ماسک واچوي دغه ماسک دوی په کنټرول کې دوی رول لري دوهمه خبره دا ده د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونه کړو لکه د یخې اوبه دغه یخې اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه پخپله د تنفسي ناروغیو سبب هم کېږي بل او د هغې د معدې تکالیف ورسره هم ډېر زیاتېږي ځکه یخې اوبه چې کومې دي دا پخپله د معدې تکالیف هم منځته راوړي اکثرا خلک د دغه ناحیې څخه ډېر ریګي درېمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو او خصوصا کچیر ماشومان او ځوانان وځي نو یو ګرمې جامې دي باید ګرمه خولۍ واغوندي د سکچ واغوندي همدارنګه جرابې باید په واغوندي ترڅو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي د دې علت چې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې او خصوصا په هایپو تلموس کې چې یو مرکز د پخپله د حرارت د کنټرول دی کچیر اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وانه غوندو دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپو تلموس کې چې مونږ ټمپریچر پوینت وایو دا تغیر خوړی او د هغه په تغیر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې کوم میټابولیزم صورت نیسي دا ټول برهم خوړی او د هغه په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبا دار دا او همدارنګه لکه مخکې څنګه چې ډاکټر سیب ویلې چې کوټې ډېرې زیاتې ګرمېږي دغه کوټو زیاتې ګرموالي سره چې بیا کله د کوټې نه وځو دالیسته هلته یخې ما د یخ وي دغه تغیرات په خپل د انسان په وجود کې چې دی دردونه تبا او داشینه منځته راوړي چې بیا اکثرا په عامه اصطلاح باندې په عامه اصطلاح خلک ورته او ګیره وي او یا شخک ورته وایو او په طبي اصلاح کې ورته ګریپ هم وایو اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګیره او یا هم ګریپ دغه امراض ډېر زیاتېږي چې دی کې هم شدیده تبه لرزه ازاندر ټوخی د پزې څخه اوبو راتګ د سترګو څخه اوبو راتګ حتی د ټوخي په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځته راوړي نو دغه نقاط لکه چېرې مونږ ډېر زیات توجه وکړو نو مونږ کولی شو چې د خپل صحت چې دی په رابطه باندې چې دی ښه انګېرنې ولرو او همدارنګه زمونږ د ژوند د اوږدوالي او د ژوند د کیفیت د ښه والي سبب ګرځېږي بیا د دې سره په خوا کې ماشومان ته که چېرې مونږ راوګرځېږو نو ماشومانو کې اکثرا داسې کېږي چې په ګرمه خو د یوې خوا خو کوټه ګرمه ده د بلې خوا اکثرا مونږ میندې وایو چې د شپې زمونږ ماشوم ډېر زیات نارامه وي دا ځکه وي چې کوټه ډېره زیاته ګرمه شي بیا ماشوم ته ګرمې جامې هم ډېرې زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستې وي او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي نو په دغه په خپله د وکوټو ماشومانو چې کوم عمرونه دي یو کال څخه ښکته دي د دوی دغه ساه اخیستل د دې پسې زیات دغه کوي د مشکلاتو سره مخامخ کوي او بل دغه زیاته کوټه ګرمول په خپله د ګرموالي چې دی دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن د هغه ساحې څخه انتقالوي او په هغه کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا په خپله کله تاسو مونږ او تاسو فکر وکړو یو ګرمې کوټې ته چې مونږ څنګه سم د لاس را داخلېږو زمونږ ساه بندېږي علت یې چې دی هلته د اکسیجن د کموالی موجود دی نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډېر زیات ګرمول دا هم ښه نه دي ځکه دغه ډېر زیات ګرمول چې دا په خپله په صحت باندې منفي اغېزه کوي نو بنا متوسط ډول باندې او بیا خو دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثرا خلک چې دی غریب دي او اکثرا خلک بې سواد دي او د ژوند کچه هم ډېره زیاته ټیټه ده نو بنا د بې کیفیته توکو سوزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغېزه کوي اوس اول مونږ کچیر په لارو کوسو کې ورو خصوصا هغه ځکه چې مستیان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي نو دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلایم ربړونه د سوزې چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دې په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دې په صحت باندې ناوړه اغېزه کوي چې دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي نو به په اوږد مهال کې دوی ته د سږو انسدادي ناروغي چې هغه ته مونږ سی او پی ډي وایي یا کرونیک ابسټیو لنګ ډیزیز دا په خپل د دې منستره سبب کیږي او همدارنګ زمونږ په سو کې چکم هوایی کسول دي دا غیر تخریب سبب کیږي به په وجود محال کې چې په عمر کې چې دلته به کله چې ټوخی کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دته یو بل مرز راځي منستره تل شي چې برانچکټاس وي یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لنډوالي او د تنفسي ناروغیو د منستره تک هم په ماشومانو کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې چې زاړه دي خو دوه طبقې خلک ډیر زیات متاثر کیږي یو ماشومان او بیا بالخصوص هغه ماشومان چې پنځو کلو څخه کتی ځکه د دوی معافیتي سیستم یا ایمینی سیستم چې کوم دی هغه خام دی پوخوالي ته رسېدلی نه دی هغه خپل قوت ته رسېدلی نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف وي او یو هغه زاړه خلک چې څلوېښتو نه اخوا شو نو دلته پروسه د تخریبي زیاتېږي په عوض د پروسې د تعمیري نو چې کله تخریبي پروسه زیاته شوه دلته هم معافیت راکمېږي نو دغه دوه طبقې خلک چې کوم ماشومان دي او یا زاړه خلک دي دا ډېر زیات متاثره کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کیفیت ډېر ټیټ او حتی د ژوند د لنډوالي او د ډېر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند د لاسه ورکوي
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب بیرته به تاسو ته راوګرځو ورځو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې هم ډاکټر صاحب دغه ټکي ته اشاره وکړه سړه هوا ډیری وخت په لویانو کې د ځینو نورو ناروغیو لکه د سینو بغل او ریزه شو زکام دغه ناروغیو تر څنګ ځینې نورې عضلاتي ناروغۍ رامنځته کوي که دغلته تم شو په دغه ناروغیو باندې عضلاتي ناروغیو باندې تنه د ژمي یا سړه هوا د دغه ناروغیو لامل ګرځي یا نور لاملونه هم کیږي یعنی دغه ناروغي هم ځینې وخت روماتیزم په خلکو کې په ژمي کې په سړه هوا کې زیاتیږي دغه ناروغي هم ژمي یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري
ډېر مننه مخې دینه چې ساسي پښتن تراش مزه بغیر لک شانتي د مخې ډاکټر صاحب خبرې وکړه چې مانی اوس اضافه کوم په د پوجي موسم کې مغزي مې خپل د وړ خپل جامې لري او جمع خپل جامې لري نو ساسي پښتن دا و چې چیرته په د جیمی مناسب جامو کې څو ماشومان بیرونګر دي نور بیرونګر دي نو دغه ناروغي تشدیدی یا نو د جیمینه ناروغي ته زمینه مساعده وي په جیمی کې که چیرته موږ د یخ هوا سره د مبارزې لپاره بدن دا کې د انرژي ډیره مصرفوي نو د چیرته موږ دا کالي واغوندو د جیمی مناسب کالي نه وي نو بدن خپل کوشش کوي چې د یخ هوا مخه ونیسي نو ډېر انرژي مصرفېږي د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمینه مساعده وي ځکه انرژي په بله لاره کې مصرف شي او د بدن مقاومت چیچیږي د یخ هوا په مقابل کې نو یو مساعده کوونکی فاکتور ته دغه دی په ستاسو سوال ته راشم چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوه ما د رګونه د کیږي تنګيږي کوشش کوي چې دا شي د رګونه تنګيږي او د دغه د ینه چلخت په بدن کې لريږي نو په یخ هوا کې دغه رګونه د کیږي دا که مناسب دغه ورته نه وي نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې د کوم تکلیفونه چې د دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدیږي لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډېریږي نور عضلي تکلیفونه کول لري نو یو علت زه فکر کوم دقیق نشم ویل که ډاکټر صاحب د ته مناسب کوم دلیل ولري ما په یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی چې دا که دا رګونه تنګیږي او په زړه کې چې نو دا د اکټیو سکلروزس یا د رګونو کې سخت شوی نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسیدلې نو یو علت زه فکر کوم چې دغه چې عضلې دردونه تشدیدیږي د ملا دردونه ډېریږي یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت مومي
مننه ډاکټر صاحب بیرته تاسو ته بیرته بیا هم راوګرځو ورځو ډاکټر صاحب نورالحق ته ډاکټر صاحب په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي ګوتې پړسیږي موږ ته ځینې اورېدونکو خپل پیغامونه راستولي وو چې د ژمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي دغه ستونزې څومره تر کومه حد پورې سړې هوا پورې تړلې وي. دوی ویلې چې د دوی ګوتې پړسیږي، حالت یې تخریش ډېر زیات وي، رنګ یې سور وي، او کله چې دوی دغه ګوتې ګرمې کی خپل بیا د دې سوزش لا زیاتېږي. دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلای شي چې د دغه ستونزو سبب شي.
بله، داسې ده چې کله د ژمي هوا شي نو د ژمي په هوا کې اکثرا هغه منطقو کې چې هوا ډېره زیاته سړه وي لکه بامیان یا هغه ځینو کې چې ډېرې زیاتې واورې دغه کېږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکه او درد ډېر زیات سوزش درد او حتی د پړسوب سبب کېږي. هغه علت یې داسې وي چې زمونږ د جب لاندې بې شمېره کوچنۍ کوچنۍ اویې دي، د دغه اویو د تقبص سبب کېږي. چې کله دغه اویې تقبص شو نو بنان هلته د ګوتو سوکو ته هلته د ګوتو سوکو ته وینه ورسیږي. چې کله نو وینه نو ونرسی درانو دغه چلی شنې کیږي، او همدارنګه سوزش درد پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکه. کله به موږ داسې اوریدلی وي چې فلانکې په غرونو کې روان و او هلته واوره وه، او د خپو ګوتې او د لاسو ګوتې چې دی واورې یوړل. واورې څنګه وړي؟ هغه داسې وي چې هوا ډېره زیاته سړه شي نو هلته وینه نه ورسیږي، چې وینه ونرسېده نو ګانګرین موږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه تورېږي. نو چې کله توره شوه هغه اوس وخت خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او بالاخره د هغې د قطع کېدو سبب کېږي چې بیا په عام خلک ورته وایي چې واورې چې دی د ګوتې او یا دغه وړي. دا د یو مسله. دوهم مسله دې کې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاو ته چې لکه مونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دي او فایبر دي. نو دغه ټول دغه غذایي مواد په خپله دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شوه، ځکه دا د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره مونږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په وینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایی مواد چې کوم د هغې د ژوند لپاره مهم دي هغه په صحیح ډول رسوي. نو چې کله هوا سړه شي دا نه ورسیږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغې ساحې ته چې ور نغله، نو د هغوی د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کېږي چې د هغې په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شیونه مونږ احساس کوو. بیا دغه د دې نه علاوه مونږ کله چیرې وګورو دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږ خلک چې کله ګورو مونږ خصوصا هغه خلک چې د هغې عمرونه د څلوېښتو نه اخوا وي او یا قلبي تکالیف ولري، نو مونږ وایو ورته هدایت ورکوو چې یا ډېرې ګرمې هوا نه بم ځان ساتي او د ډېرې یخې هوا نه بم ځان ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپله د قلبي حملاتو د منځته راتګ سبب کېږي. او د هغې وجه هم دا ده چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دی په یخه هوا کې روان وي او ځان یې ګرم نه وي ساتلی، نو په دې وخت کې دلته د وینې جریان چې کوم دی هغه قلب ته صحیح نه رسیږي. ځکه یو خو دغه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي، اتیروسکلروټیک ډیزیز یا د زمونږ په وجود کې دوه نوه دورانه موجود دي، چې یو اکلیلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی. دغه اکلیلي دوران چې پخپله د قلب عضلاتو ته وینه رسوي، دغه په دې کې چې دی بندش منځ راځي او په دې کې منګ جمع کیږي. دا منګ لکه اوس مونږ یو عادي چې عام خلک په دې خبره باندې پوه شي، مونږ یو المونیمي چایبر لرو، او د المونیم چایبر کې مونږ همیشه اوبه کله چې جوشو دغه پنځه شپږ میاشتې یا اووه میاشتې مونږ دغه اوبه ډېرې جوش کړو، نو بالاخره تاسو ګورئ چې هغه پخپله دننه په دې چایبر کې هم منګ جمع کیږي، هم په دې نلکه کې منګ جمع کیږي، او د دې نلکې د تنګوالي سبب کیږي. چې دغه تنګوالی چې کوم دی دغه سې دغه زمونږ په وجود کې د قلبي اکلیلي دورانونو کې دغه سې منګ جمع کیږي، او دغه منګ چې کوم دی دې ته مونږ اتیروسکلروټیک ډیزیز وایو. نو چې کله بیا یخې هوا سره مخامخ شي، دغه وینې جریان په دې کې صحیح صورت نه نیسي او د هغې د حملې سبب کېدای شي. بل خبره چې د هوا چې کله یخه هوا شي، نو په دې یخه هوا کې اکثرا چون دا اوږدې مودې مسله ده، سی او پی ډي مریضان چې کله ډېره یخه هوا، یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغي لري یا نفس تنګي یا سلنډۍ لري، دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریش سبب کیږي. او دغه د زمونږ تنفسي لاره د پوزې نه نیولې، د خولې نه نیولې تر سږو پورې، دا ټولې مخاطق شا په واسطه په قلچوي، او په دې مخاطق شا کې مختلفې آخذې موجودې دي. چې کله دا تخریش شي، دغه تخریش په نتیجه کې دوی ته چې سرنډې، ټوخی او همدارنګه سری تنفس دا پیدا کیږي، چې دا هم د دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي.
بیا د بلې خوا څخه دغه خپله یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډېره زیاته یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیاته سړوي اکثره د مړینې سبب کیږي ځکه زمونږ په وجود کې پنځه حیاتي اعضاوې دي چې دغه پنځه حیاتي اعضا چې د هغې نه ژوند بیخي ناممکنه دی چې په دې کې کبد دی زړه دی همدارنګه سږي دي او کلیې دي او دماغ دی نو چې کله په ډېره زیاته هوا ډېره زیاته سړوي نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګه په د وینې جریان دغه حیاتي اعضاو ته صحیح صورت نه نیسي او بلاخره اکثرا موږ ګورو چې فلانکې د شپې یخ والو د یخنۍ چې دی ووجلو هغې علت هم دای چې د وینې جریان هغه اعضاو ته نه ورسیږي او هغه اعضاوې خپل هغه خپله وظایف د لاسه ورکوي او د هغې په نتیجه کې هغه خپل ژوند د لاسه ورکوي او ژوند ته خاتمه بخي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. مننه کور ودان ډاکټر صاحب. بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د خبرونه په دې برخه کې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه منتظر پاتې شوی دی. دا به راوخلو. بیرته به هم تاسو ته راوګرځو ډاکټر صاحب. سلامونه. خپل نوم راته وایي. کوم ځای مړی کنیولې؟ تاسو اوس موږ غواړئ؟
تاسو ښه راغورم.
سلامونه. خبرونه ته ښه راغلی. خپل پوښتنه کلری د موسمی ناروغي او یاد ژمی په سړه هوا کې د ناروغي پاړه نو کولای شي له ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړي.
موږ هڅه کول چې په نورو خبرونو کې تاسو ته زنګ وي خو متاسفانه چې زنګ نه درځي. زه افغان کډوال یم. د ایران څخه زنګ درته وایي دی. دلته ډېر مشکلات په خبرونو پاړه نه غږیږم. که چیرې تاسو اجازه یې زه خپل ستونزه شریک کړم.
ډیره زیاته مننه. کولای شئ چې تاسو موږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پریک دی خپل ستونزه هلته موږ سره شریک کړئ. په موږ به وکړو په ستاسو ستونزه په اړه نور خبرونه کې چې هغه په موضوع پورې تړاو ولري ستاسو ستونزه به هم راوخلو په هغه به موږ خبرې وکړو. او که د دې خبرونه او دې موضوع په اړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني.
د کومه پښتنه نه لرم. کوم تجاران چې په افغانستان کې دي په افغانستان کې ډېر غریبان خلک ستدي باید دغه سره مرسته وکړي چې ژمی دی یخ دی بارانونه ستدي. نو نه په تجارانو دا غږ دی چې دغه سره مرسته وکړي. اول غږ پر حکومت دی دوم غږ پر تجارانو.
ډېره زیاته مننه. مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی هم را سره د تلیفون په لیکه کې دی. دا به راوخلو. سلامونه. خپل نوم راته وایي. له کوم ځای مړی کنیولې؟ تاسو زما غږ لرئ؟ خپل نوم راته وایي. فکر کوم دا د اوریدونکو اړیکه موږ سره پرې شوې ده. خو بیرته به تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پوښتنې او یا هم که خپل نظر لرئ په خبرونه کې موږ سره د واتس اپ او یا هم د تلیفون د شمیرو لارې شریکې کړئ. موږ د واتس اپ شمیره ده 00420230011. په دغه شمیرې تاسو موږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرېښودلی شئ. بیرته زموږ تخنیکي همکار تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمنی یا موسمی ناروغیو په مخنیوي کې؟ ښه خواړه څومره په کورنیو کې پر ماشومانو او یا زړو یا سپینسرو سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی ښه خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري؟
ډېره مهمه پوښتنه ده. که مخکې ډاکټر صاحب ویلي وقایا یا مخنیوی د تداوی نه ډېر ښه دی. نو بدن مختلف غذاو ته اړتیا لري. که چېرته زموږ خواړه صحي یا صحي خواړه موږ دغه وخورو منظم ډول باندې نو د ناروغیو اثرات په موږ باندې کم وي. هغه څوک چې صحیح خوراک نه کوي یا مخکې نه دغه د خوراکې ښه نه وي نو په هغو کې ناروغۍ هغوی زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغیو سیر هم په دوی کې وخیم وي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري. نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې موږ مغذي خواړه وخورو. مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري. بهترین شی د ګرم مایات دي ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي. ترکاري به د بدن مقاومت لوړوي. نو که زیات ترکاری یو خو ډیر ښه کار دی په غوښه که د چا غوسه یي په منظم ډول که په دغه هفته کې یو ځل دوه ځله غوښه وخوري ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي میوې دي په افغانستان کې اوس د میوو موسم تېر شوی دی خو هغه میوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نورې میوې چې بازار کې ارزانه پیدا کېږي هغه وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو ام د ناروغي د پرخې دي چې ناروغي که ناروغي د ناروغي زر ښه کېږي که ناروغنۍ د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي مرض زر په تاثیر نه کوي او په ضمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپله خورا ښه دی تاسو به قصه اورېدلي چې په غزني کې ژمی و ډېر سخت ژمی وی راغلی و یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو هغې ودل چې دې لاندې غوښه درلودله لاندې به وي مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیانو له چې بام کې واوره پاکول هغه به ورکول هغه خواړه خوړل نو ما هغه کور دا به قصه یې رښتیا به نه وي خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شو ما هغه په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ورسوه هغې خوراک کوو نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګیرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی خصوصا ماشومانو ته هغوی که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړلی شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري ځکه دوی ډوډۍ نه خوري مدیر چې شي اشتها یې کمیږي یا پوزه بنده یا بل دغې نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغې مسؤلیت دا دی چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي ګرم خواړه ورکړي مغذي خواړه ورکړي شیدې وله ورکړي په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي د شیدو سره یې ګډ کړي که چا وس وي ورته شاد په افغانستان کې د نیکمرغه ارزانه دي او ښه شات هم پیدا کېږي نو سار کې وله ورکړلی شي د په ناروغۍ کې د بورې په ځای د شاتو نه استفاده وکړلی شي نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلول لوبیا می وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ترې برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکی بیا هم را سره د تلیفون په لیکه دی سلامونه خپل نوم راته ووایي له کوم ځای مړی ته نیولې
السلام علیکم سلامونه مې قبول کړي خورې زما احمد اشرف
فکر کوم په افغانستان کې د تلیفون ستونزه ده د انټرنیټ ستونزه ده تاسو کولی شئ که زما غږ لري خپل نوم راته ووایي له کوم ځای مړی ته نیولې
بله
خورز ما غاوره او تاسو غږ موږ سره دی تاسو خپل نوم راته وایي د کوم ځای مړی کني ولې دا کومه پوښتنه لري د خبرونه د موضوع په تړاو نو مهرباني وکي
بله خورز ما احمد اشرف حق دوست کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ سره په ټلیفون وکړ شم
حق دوست خبرونه ته ډیر خره غلې په ژمي د ژمي په سړې هوا کې موسمي ناروغي ډېرې شوې دي په افغانستان کې تاسو په دې تړاو کې څه پوښتنه لري ډاکټر صاحبان تاسو په خدمت کې دی کول شي چې پوښتنه مو مطرح کړي
مننه خورې ډېر ښه زوم ټاکلې ده یو سلام محترم میلمنو صاحبانو ته وایم ډېرې ښه خبرې وکړلې او پروزګان ولایت کې محترم عادل صاحب ته خوري چې دا یو خبره زه موضوع ته راسم ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه اسدلال لودین صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي د روغتیا په اړوند باندې نو زموږ ډیری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساس د ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړي په هر ولایت کې مریضۍ شته نو کله کله ټلیفون نه روښېږي د دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یې خواهش لرو چې دا زموږ شمیرې پورته کړي یو خدای غوښتنه لرو خورې
مهرباني تاسو که پوښتنه لرئ وکړئ او تخنیکي همکاران به تر ډېره حده کوشش وکړي چې ستاسو همیشه ستاسو اړیکه راواخلي کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د تلیفون ستونزې وي اړیکې نه وصلېږي خو اوس تاسو خوشبختانه موږ سره وصل پاتې شوي یئ که پوښتنه لرئ مهرباني
بله او خورې د مهمه صاحب څخه پوښتنه هم لرم سره په څنګ کې ما راډیو د اول سره څخه تعقیب کړله او د هدا تل د علم څخه ډېرې ښه خبرې وکړې زم یو څه پرې اضافه کوم لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډېرو ولایتو کې دا د ژمي شپې دي اکثریت مریضۍ چې موږ پوښتنه یا معلوماتونه کوو خورې یو واته شپې مخکې زه خپل هم مریض سللم هغه مریضه دغه د زکام مریضه ده زکه چې لکه نور ورونه چې اشاره وکړله په خوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بل رقم دا زکام و اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی معنا په بېلابېلو ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده اکثریت دغه یو رقم زکام مریضې وي تبې ورسره وي د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې هغه د پخوا زکام او دا اوس فرق سره لري او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چېرته مراجعه وکړو چې ځکه چې د دې سره څه بیې هم ورسره وي هلته پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي دغه یوه پوښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کړي نور مخورې وخت نه ځای کوم مننه چې موږ وخت راکړي
ډېره زیاته مننه ستاسو پوښتنه مونږ واخیستله اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریکه کو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکی هم را سره د ټلیفون په لیکه دی خو دې نه مخکې چې اوریدونکی را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب نور حق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بزګر هم یادونه وکړه د خوړو په اړه په افغانستان کې خلک بېوزله دي فقر ډېر زیات دی اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي په کورنیو کې بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر خپل د حد د اندازې پورې هغه توکي واخلي هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وی خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري وسې د غوښې ونه لري دوی کوم غذایي مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي
مننه دا چې د جمی په موسم کې الله جل جلاله شانه چې څومره شینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره دا موږ او تاسو کدي چې فکر وکړو چې د جمی په موسم کې مالټي کینو ګلپی او داسې نورې ترکاریاں چې کوم پیدا کیږي دا د اوړي په موسم کې نه پیدا کیږي تاسو ګوري چې د نارنج په خپل د اوړي موسم کې شته مالټه د اوړي په موسم کې شته وبینان د جیپ موسم کې د وټامین سي جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی دلته زمونږ د غذا خبر راغله یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سبزیجات او میوه‌جات باندې ډیر تاکید وکړو دا په خپله د متوازنه غذا یو جز ده نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختي دلته ده چې مونږ یک نوا یا یو نوا خواړه ډیر خوښو اکثر خلکو نه چې پښتنه وکړو اکثر خلک داسې انګیری یا داسې فکر کوي چې دغه غوښه چې کومه ده دا زمونږ د پاره ټول ویټامینونو او انرژیو منبع ده او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوښه چې انسان د پاره هر څه قوت او هر څه ورکوي چې داسې نه ده اکثر زمونږ په لری پتو منځ کې خصوصا سرسیر ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي او په ټول ځمې کې چې لاندې او ریچ خوري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوښه چې هغه وازګوي نو چې کله هغه کیا ډیر نږدې دوستم چې راشین به ورته وي دا سپینه واخله دا زما نږدې دوست دی او دا ډیر خوند کوي در حال چې هغه په خپل د غیر مشبوع شحمیاتو منبع وي او دغه په خپل د ضرورت تکالیف او د نورو امراض او د ماشد د ټټورو سبب کیږي نو په کار خدا دا چې د جمی په موسم کې چې الله جل جلاله چنه وو دغه میوجات او دا ترکاریان لکه اوسول مثلا مثال ورکو ګلپی یو عمده منبع د کلسیم او د ویټامین سی دا در حال چې په افغانستان کې ډېر اکثر خلک ګورو چې موږ ګلپی هغه پوره خاندې کډومي واخلو او یا ورته وایي چې دا ولنه پخوي وې ځکه نه پخو چې په کور د نن نه دا یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي نو ګوره الله تعالی ته پیدا کړی دی دا ستاسو وجود د قوت لپاره دی دفاعي سیستم د تپوی لپاره دی ولنه استعمالې دا به چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پاتہ کې یو ځل دوزل ډیر ضروري دی چې استفاده وکړو همدارنګه د دې په خوا کې کچري را موږ راشو ماشومان ته هم دا سنگري ته موږ نارې نه ورکو مالتی نه ورکو کینو نه ورکو دا مورکو چې نه بغل کوي در حال چې کیندغه کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپله په دیخنه کې ډیر زیات ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلفو وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلفو وایرسونو په واسطه مستر اټیشي او دغه
دغه وایرسونو د مقاومت لپاره دغه میواجاتو او دغه سبزیجاتو د استعمال ډیر زیات دی. نو په کار خو دا ده چې مونږه اکثر کوشش کوو. دا مونږ نه وایو چې خدای نه خواسته تاسو غوښې مه خورئ، نه، هفته کې یو ځل که غوښه خورئ ورسره یو ورځې ترکاري، بله ورځې چې دی حبوبات، همدارنګه مختلف نوع غذاګانې. دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته چې کوم منرالونه او ویټامینونو ضرورت شته، یو منرال به په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي، یو ویټامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي. نو بنا ان دغه یک نوا خواړه چې یو شی مونږ خورو، نو دغه نور ویټامینونه چې په هغه کې نور زیات وي او په دې کې کم وي، دا نه مرفوع کیږي او زمونږ دغه وجود هغه ضروریات چې کوم دي هغه نشي پوره کولی. نو دغه متوازن خواړه هم دغه ته وایو چې د ژمي په موسم کې مونږ زیات توجه سره دي چې مونږ حبوبات خورو لکه لوبیا، نخود، دال او ورسره غوښه، خو ورسره باید مونږ سبزیجات او پخپله یو خاص مینو ولرو چې کچیر مونږ د هفتې په دوران کې داسې غذاګانې وخورو نو مونږ لکه مختلف نه وه، نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتېږي. خو بیا دلته چې کله مونږ چاته توصیه کوو یا وایو، هغوی به یو ګیله لري، وایي زمونږ خو اقتصاد دا تقاضا نه کوي. دا خبره خو صحیح ده چې تقاضا نه کوي، خو دلته یو ټکي ته اشاره ورکول هم ډېر ښه دي چې اول مثلا د جیب موسه کې د هغوی استعمال دا هم مهمه ده، ځکه خصوصا ماشومانو ته، ځکه دغه اندا کافي مقدار سره انرژي ورکوي. په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي، هغوی چرګانې هګۍ ساتي او هغه بیا په بازار باندې خرڅوي او د کور نورز لکه بوره، چای او مرچ او داسې مصالې پرې اخلي، او در حال کې دې ته فکر نه کوي چې که چیرې زه دا خپل ماشوم ته ور نه کړم نو بیا به دا چې دې ما ماشوم ناروغه کیږي او دغه پیسې بیا په هغې په ناروغۍ باندې لګېږي. نو په کار خو دا ده اصله خرڅه خو هغې ته هم ورکړه، ځکه د ماشومانو حقوق هم په مور و پلار باندې دي. یا په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانې ساتي او د دې خوده ماسته او چکا یا داسې نور هغه د هغې لبنیات چې کوم دی هغه په بازار باندې خرڅوي او خپلې وچې شونډې ناست دي هغه خوري نه، دا په خپله غیر متوازن شوه. نو د انسان وجود چې دی دغه مختلف نه خواړه ده. که چیرې تا د یو وخت خرڅ کړو د بل وخت چې دی خپل ماشومانو ته په خپله هم مصرف کړه، او د دې سره په خوا خوا کې مونږ باید یوازې اکثر مونږ که د صفحات شمال طرف ته لاړ شو هغوی چې دسترخوان په سر زمونږ وریجې نه وي د سره مونږ ډوډۍ خوند راکړي، او مونږ ګورو چې دغه زمونږ ازبک کړونه او یا صفحات شمال ورونه اکثر د وریجو څخه ډېره زیاته استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دی چې هره ورځ هره شپه، او بیا بالخصوص د دې غیر متوازن خوراک دا په خپله په صحت باندې منفي اغېزه کوي. بیا د دې په خوا کې یو بله ډېره زیاته مهمه خبره دا راځي چې اکثرا د کور نارینه هغه د ورځې وزي کار ته، نو د کور ښځې دننه چې دی په کور دننه چې کوم وي هغه خپلو بچو ته په غرمه کې یو عادي خوراک ورکوي، وایي چې یاره پلار دې راغلو د شپې به خواړه وخورو. نو ګورې مونږ په فارسي کې یو مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو، نان چاش را با دوستها و نان شب را با دشمنا، یعنی د شپې باید ډېر زیات خواړه ونخورو. دلته بیا برخلاف دی، اکثرا کورنۍ داسې وي چې بیا پلار یې د شپې راغلو نو د شپې بیا ښه غوښه او وریجې او ښه خواړه ټول تیارې او ټول په مجموع کې سره کښېني، بیا چې کله وخوړه او ښه زیاتې بیا کم هم نه خورو، دومره خورو چې بیا کله داسې شي چې وایي خپل زوی ته یا دغه ته وایو چې یا بالغ راوړه چې ډېره زیاته ډوډۍ مې خوړلې ده او د خوځېدو هم نه یمه، نو بیا بالغ باندې تکیه ولګو بیا ګرځو هم نه، او بیا چایم پسې وسکو نه، هغه چای په خپله د دېغو خوړو هغه حد مجزه پسې هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی. دې ته باید مونږ ډېر فکر.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مننه. د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی په د آخري شېبو کې راسره دی، دغه به راواخلو. سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجانې تا ته سلام، میلمنو ته سلام، افغانم د ننګرهار نه.
ارمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که په لنډو ټکو کې یو ځل خپل سوال رانه خبرونې د موضوع په تړاو مطرح کوي چې قدرمند ډاکټر صاحبان که وخت وي تاسو ته ځواب درکړي.
خورجانې، دغه ننګرهار کې یخ ډېر دی او دا ماشومان سینو بغل دي. ډاکټرانو ته چې وړو دا ماشومان یو په څلور باندې دوا پیسې مونږ نه اخلي، هغه دوا دومره قیمت نه چې دوی قیمت مونږ باندې خرڅوي. که نه نن زما خپله دوه ماشومان سینه او بغل و ډاکټر ته مې ویوړله پوه شي، یو دوه درې بوتله شربت راکړله او یو دوه پاکټه ګولۍ راکړله، اته سوه روپۍ رانه واغستله د دواړو. واړه واړه ماشومان دي، یو پنځه کلن دی، څلور کلن دی، یو دوه کلن دی. نو دا ظلم دی، څوک پوښتنه هم نه کوي خورجانې. غریب سړی تباه و برباد دی، او بیا په ننګرهار کې مایبین پوه شي دا ماشومان چې مریضیږي دوا پیسې هم نه لري خورجانې. ولاکه زمونږ پوښتنه هم څوک وکړي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري؟ داسې دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پوښتنه څوک نه کوي. دا زه خپله غریب سړی یم، نن زما ماشومانو باندې اته سوه روپۍ
ډیره زیاته مننه ارمان صاحب مننه کور ودان ستاسو ستونزه موږ راواخیستل هغه کوم اتمن مسؤلین اوریدلی دی مننه چې خبرونه کوم ګډون وکړه ډاکټر صاحب بزګر د خبرونه وروستۍ شیبې دي که په لنډو کې په دې وروستۍ شیبو کې ادارته وایي چې هغه مسافرین یا هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړې هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي د سفر په مهال کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهمه دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره لکه د سالنګ په لویه لاره کې ډیری وخت مسافرین بند پات کیږي د ژمي په هوا کې کوم ټکي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي د خبرونه وخت مخ په خلاصېدو دی که په لنډو ټکو راته ځواب کړي مهرباني
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره زمينه جامع کالی واخلي وړي دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامع ځان سره واخلي او چیرته د خوب کڅوړي دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کی کاغذ ځان سره ولري وچه میوه مثلا ځان سره څه مقدار واخلي وچه میوه لکه غوزان چارمغز ممیز دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چیرته داسې عجله پیښه کیږي که سالن کې بند کیږي چې دوی یو څه ولري که امکان ولري د اوبو یخو اوبه په ژمي کې دغه نه یې غټه ستونزه نه وي خو بیا هم د ضرورت په وخت باید دا ځان سره ولري او مهم شی بل دی که کومه دوا ده استعمالوي هغه مایه یو مقدار ځان سره ولري که چیرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه او ډاکټر صاحب نورالحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه وو کور مو ودان چې را سره ګډون موکه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه تر بیا.